اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په روان یو سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې کړي ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې، اوس ځای روسانو نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زموږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تېره پنج شنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنوري له لومړۍ او د بدحجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړی وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د بورډ ویان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپله دویمه شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رارسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کیږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنج شنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. نن د یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د څلېرشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیلو په بمباریو کې 135 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د په وینا د اکتوبر له 8 د غزې په جګړه کې 23 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یارت کړي نه دي. اسرائیل چې د حماس ټلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزی برخه کې ګڼ ماشومان له خو زرګونو لاریون کوونکو سره یوځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. او د کولمبیا په شمال لویدیز کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه هیواد چارواکو پرون شنبه وویل د ځمکې ښویدنې پیښه د جمعې ناوخته شوې چې له کبله یې هغه مهمه لویه لاره هم تړل شوې چې په چوکو ولایت کې تیره شوې ده. تر دې پیښې وروسته نامعلوم شمېر کسان تري تم دي او خټو ګڼ موټرونه سړکونه او کورونه لاندې کړي دي. د تري تم شویو کسانو پلټنه روانه ده او د چوکو ولایت مطبوعاتي دفتر پر خپل ایکس شبکه لیکلي چې تر اوسه 10 مړي ترلاسه شوي. په روانه خبرونه کې به ووري، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لکبل فشارونه راوستل شي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسول وایي د ترانزیتي مالونو پر مخ د ترخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
دواړو طرف ته موټر ولاړ دي تقریبا 300 تر 900 چې دا واقعا ډیر لوی زیان دی.
یو شمیر نجونې چې د طالبانو د حکومت له لورې له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرونې ګټورې بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نه شي نیولی. د دې او نورو راپورونو تر څنګ په رواني وسعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وای پر طالبانو باید پر خځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لکه بل فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د خځو د برخې مرستیاله وای د طالبانو له خوا د نامناسب کالیو د غوستلو په تور د خځو او نجونو ډلیز نیول د وضعیت د خرابوالي و نه خده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما هم په خپل سري ډول د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر نیولو انتقاد کړی و. طالبانو څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. دغه بنسټ په خبره طالبانو په خوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وي خو نیولې نه وي. دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان نه محل ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمي پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټل اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا محل تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما تیره پنځشنبه په ویلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د رواني جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یو ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یونما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لکه بل فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالي ویلي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډلیز نیول د وضعیت خرابوالي یوه نښه ده. چارواکي وایي د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر ولسی خلک زیانمنوي. د غلاره پرون د دې لپاره وتړل شو چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یو تړون له مخې افغان موټر چلوونکو کولای شوای چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بارونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د تورخم دروازې په دواړو غاړو کې څه باندې 800 کنټینرونه او باروړونکي موټر بند پاتې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بایو مستقیم اغیز وکړي. دغه دروازه د شنبه سهار وختي د ترانزیتي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پارولې دي. د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتل شول سوي دي. د طالبانو حکومت هم په بلمثل اقدام سره د بارونکو موټرو د داخلي دوه مخنی ولیده. د افغانستان پاکستان د سوداګری ګډی خونی یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله.
دواړو طرف ته موټر ولاړ دي تقریبا د 800 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي چې دا واقعا ډیر لوی زیان دی. او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو باندې پی تاثیر کوي د نرخونو او د کمبوتی د موادو په ارتباط. او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي زود پاساته دي زود تخریبېږي میوې دي او همدارنګه سبزي ده نور شیان دي.
شغلی الکوزای وی زیات وخت تجارت د سیاست قربانی کیږي ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غړ ځان دی. ام یو خو مسئول ګمرکی مون باندې ډیر زیات ده په دې میوه باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دې خوړی شي نو تبن چې رو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولای دا کرایانی برداشت نشي کولای.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر شپږمه هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیره دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستانی موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولای سو. د یوې پخوانی موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولای سوی چې له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته سفر وکړي. خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه. خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای. پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولې چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي. افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو درسې دو په وخت کې په یو او بل پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نوري دروازې تړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته
یو شمیر انجونې چې د طالبانو د حکومت له لوري لسته کړو راګرځول شوی د رسنۍ ولولاري د خوانځیو د تعلیمي نصاب خبرونه کټوري بولی خوای دغه خبرونه په خوانځیو کې د مخامخ ځکړو ځای نشنی ولای. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه خوانځي خبرونه ورته ګټوري تمام شوی او په ورې دوه ولیدو ډیر څه زده کوي. د زده کړو د برخې او شمیر څارون کې د رسنۍ ولولاري د دغه ډول خوانځو پروګرامونو د خبراوي هرکلای کوي. خودی هم تاییدوي چې په خوانځیو کې د مخامخ ځکړو هم را ګټوري نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
دا رسنیو په ځانګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې د روزنیزو پروګرامونو خپرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډېر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خپرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونه نغاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خپرونه چې د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپله هم د خپرونې اورم او ګټه ترې اخلم. د خپرونې ګټورې دي. موږ خپلې درسي موضوعګانې له همدې خپرونو اخلو.
خو له دې ټولو سره سره له زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فایده کمې دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنې دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنې یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې ترڅنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو ترڅنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
له خبرونو ور آخوا
اوس هم څو نور راپورونه. پر موسیقي غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بېلابېلو ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي د خوښۍ او نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتڼ هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی، خو ځینې افغان فرهنګیان بیا وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتڼ بندیز دی ځکه له اتڼ تکاتن له موسیقي پرته نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه، خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
کمل د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
هوټل کې وا بدبختانه سیمه بندیز لامل می اتنچان راونه هوټل چې اتن وکړي مول چې کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه.
نوما وړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په تړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی اسمت قانی بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتن بندیز دی، ځکه په خبره یې اتن له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د سبب ګرځي چې پاتن باندې بندیز ولګي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې موږ اکثرا ځوانان چې اتن نشي کولای هغه ډول لري. کله چې
د یادونه ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال ملي اتن د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوری نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو د کوردار او تیتین سړک جوړول غواړي. دوی وای کله چې لغربي نورستان مرکز پارون تزي نو لدری ولایتونو بتریږي او بیا به پارون ته ځانونه رسوي. کله مرکز څخه لویدیز نورستان تزي نو هم نومره وګدلاره ولستونزو ډکلار به وهي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز دورستان اوسیدونکو وای د سړک نشټوالي په وجه له مرکز پارون جلا پراته دي او هم دې جلاوالي غنوستونز سره مخ کړی دي. د دوی په وینا چې کله هم د اړینو چارو تر سره کول لپاره لخپل سیمو پارون تزي نو له دریو ولایتونو په تیریږي او له هغه وروسته به ځانونه پارون ترسبي. ځایي اوسیدونکو وای د کونړ مرکز صدابات څخه د نورستان مرکز پارون پوري د غزیدلی سرک خرابوالی مشکلات نور هم زیات کړي دي چې لامل یې زیات وخت او پیسې مصرف کیږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عارف الله عارف
کله د مرکز ته ځو اول موږ درې ولایت او بیا اله مرکز ته رسیدو د غربي ولسوالۍ ځوانان او مشران، او حالاند کې په دغه سفر کې هم مالی فشار ډېر وي، هم هغه کوم برنامه چې دی هغه مثلا هدف چې مثلا په کم وخت کې نشي رسیدي کولی، ځکه چې زیبه لغمان لغمان زیبه نګرار نګرار زیبه کونړ ته او بیا هله بارون مرکز ته ورسیږي، ځکه چې هم د دلته د دې خوا تل تاګ ورته مشکل دی، هم د موټرونو ټاکر او غامل چې دی ډېر سرګرنن تمیږي.
دوی وای د یادو ستونزو هواری او د وګدو مزلونو لډولو لپاره د کوردر او تیتین سرک جوړول غواړي. د نورستانانو په وینا چې په تیر حکومت کې د یاد سرک رغول لپاره غړي غوښتنې وکړي او څو ځلې په نوم پیسې راوستل شوې، خو دا سکار پرې ونه شو چې یاد سرک جوړ او لوی دیز نورستان مرکز پارون سره و نخلول شي. د منډول بل وسیدونکو یعقوب خان
خلق د غربین نورستان شرکت کوي، درې ولایتونه نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي، تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لزره د یو نفر کرایه کوي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربین نورستان مرکزین نورستان سره وصلای او سه ځانډیدل دي بیرته، د غربین نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زر د دې کار پایلا او پایته ورسیږي.
په نورستان کې چارواکي به وای په نږدې راتلونکو کې به د کوردر او تیتین سرک رغولو چاري به پیل شي، او د دریو میاشتو په موده کې به منډول، دواب او نورګرام مرکز پارون سره ونخلبل شي. په یاد ولایت کې د کلی او بیا رغونې او پراختیا چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز سره وصلون کې سرک چې تیتین درې او د کوردر درې نه تیریږي، ان شاء الله په نږدې راتلونکو وخت کې به پایل شي. په دې پروژه کې به تقریبا 700 کارګر به د ورځې کار کوي، هر ورځ ماشينري به هم پاره کې استعمالږي. مالی همکاري د دبليو اف پی نړیواله اداره کوي. هندستان له د کلی پر اختیار ریاست تر مستقیم نظارت لاندې به دا کار ان شاء الله په دریو میاشتو کې به تکمیل شي او مرکزی نورستان به غربي نورستان سره وصل شي.
نورستان د خپل غرنی طبي جوړښت لامل په دریو برخو ویشل شوی دی، چې د سرکونو نشټوالي په وجه له یو بل جلا پروت دی. که چیرته د کوردر او تیتین سرک ورغول شي، نو مرکز او د لویدیز درې ولسوالۍ به یو بل سره ونخلول شي. همدار از به د 100 کیلومتر په شاوخوا کې مزل لړ شي. خلک په پاسان، لغمان، نگرهار او کابل ته ځانونه رسول شي.
اوس هم استاسې پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
مانی مل نگر هر څه خمی درته دا میسج فریخه موږ هم پاسپورت ته شاخو و میاشتې کیږي چې سفت نام کړه دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي. خو موږ شاخو و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفت نام کړه، هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي، او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه لیکي، هیله احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندر د پکتیا ولایت سمغنی ولسوالۍ د اندر کوي نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس په کومک وکړي. ولس د بسوې دا غرو په سترو کې خو وشو کې خو خلکو د لرګیو نه کار خوستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مده غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، د وعدې کړي وي، هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمه ده دلی هوای سړی دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم از د پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې. او د ترته د آی ایم دفتر 15000 افغانۍ راکړي چې تر ننه پورې ما تا وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوی دی سرپنا نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم ورسپ نمبر چې دی همدا د مخفل نمبر دی نوم ششتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکو فل حال سره کومک نه دی شوی 15000 افغانۍ کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
رونو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې مخکې لدې چې د لوبو له میدان خبرونې ته ورشو او ځل بیا د خبرونو لنډیز په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي مولوي عبدالکبیر تېره پنجشنبه د برېټانیا له شرشتافیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي د ایران پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې ده دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي د افغانستان کرکټ بورډ دوی ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویم شلوري زلوبي لپاره پوره تمرینونه کړي د هند په اندور کې نننې لوبه د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیلېږي 13-5 لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې و او درېم شلوري زلوبه بعد را رواني 4 په ورځ وشي او نن یک شمه په غزه کې د اسرائیل او تنلارې حماس ټلې ترمنځ د رواني جګړې سل ورځې پوره شوې اسرائیل پرون هم په غزه ترنګ کې د خپلې تر ټولو خونړې جګړې په دوام د دې کلابن شوی قلمرو بمباری ته دوام ورکړ د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه ویلي چې د تلیر شت ساتونو پر مهال د اسرائیل په بمباری کې 115 کسان وژل شوی او 312 نور ټپیان شوی دي درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم د لوبو له میدانه په دې ونيزي سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالیو لوب لړۍ لوبوي
خبره ټوله په دې باندې د افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نور سیالۍ له سریلانکا او آیرلند سره وي
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو
د نو لسکلن ځوانانو ملي لوبډلې په دریڅې لوبډلې کې سختې ماتې خوړلې دي خو لا مونږ نه اڅدي
بیروس او پس میډل هم داسې کلپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفر نه کول په دغه ټورنمنت په دغه سیریز کې نو دا را مينونه چې د منګالکان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجيب رحمان لګول شوی بندیزونه پاتور رسیدل
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړی کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول هغه اړتیا وی کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه فیصله په کار و چې
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټه هم په ډاګه شوې دي افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیگ دویم پړاو پیل شو د افغانستان د زونونو د غوړه کلبونو په کچه د فوټبال سیالي هم پیل شوې دي په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو را سره ملتیا وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14مه او درېیمه به په 10مه نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینی او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې مونږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې مونږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي سي دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شل اوریز ټیسټ ون ډے کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو مونږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم مونږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډلې کې ځان ته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا مونږ وګورو نو شل اوریز کرکټ کې مونږ صرف شل فیصده پرډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه شل فیصده هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي له هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او سل فیصده کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شل اوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی خو هغه هم د هندۍ لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو ته په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
دا د دوو ملګرو هیوادونو ترمنځ د لوبو لومړۍ لړۍ ده چې وګړي د کرکټ پراخه مینه او جذبه لري. دواړه لوبډلې ځینې مخکښ او غښتلي لوبغاړي لري. که د دې لوبو لپاره د لوبو پر کنډیشن خبرې وکړو، اوس مهال په هند کې هوا سړه ده. د تودوشې لوړه درجه له 100 تر 1500 سانتي ګرادو پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هره لوبډله باید له دې فکتور سره ځان عیار کړي. هره لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د ویشتنځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالي په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي. خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a, a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د ورته چې تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او سي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل ورځې سیالي کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبډلې لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبډلیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په اتویشتمه له آیرلینډ هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په درېیمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د اتویشتم فبروري نه تر اتلسم مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلې وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې درته خپرېږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یادې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي چې دوی په خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړی کلاس لیکولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د بریښنا لیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او دوی غوښتي وو چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیکولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیکولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کې. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنی او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپل کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان نړیوال له ډېره غوره او خطو معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څیر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون د ټولو لوړ دی او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه چې لوبغاړي راویښ کړي او نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسي. اوسنۍ فیصلې ته که وګورو او وکتل شي، په هغې فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اخطار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکت یا قرارداد کټګري معلومیږي، کیدای شي مخکې شي، کیدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکت هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکت څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان د پر لوبیږو، زیات شمیر لیګونه چې پخوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي،
زما په مانې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ، دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو.
د ویلو ده چې یاد لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي. یاري سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یاري سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یاري سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کوم هیوادونو سره دی، په دې ریپورت کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټول شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلو به ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2008 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندوستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندوستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش، سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندوستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب انډرټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول تر 200 زیات منډي وکړي. د یادو سیالیو افغان د لسکلن لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر استرون کیپ او جوبرک سپر کینگز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هن آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود عملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالۍ وروسته به پیلوبه د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق زاهر خان بلابل لوبډل اخیستی چې زاهر خان سیالیو ته رسیدلی او نوید الحق به خای د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال لډګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د ځنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو ځنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولۍ پکې د پروان ولایت اړوند کلب عقابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د وروستۍ سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم زیده نور په مرکه کې واوري. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز په اړه که زه ووایم چې اوند لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو وګورئ د منګ بډینګ بیخي نه کلک کېده. ټاپ آرډر بیخي کولیپس او هغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن الک په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص تر په مو نه کړ. بیا وروسته ورپسې میډل هم داسې کولیپس کېده د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه چې د منګالکان هغه کېدل دې سره وته تر څنګه پوری دوی 500 تر 200 پورې په دغه سیریز کې ون سو کولای چې بلغه څلور وړ میچونو کې یو میچ کې دوی 500 ولوبي. دې تر څنګه موږ پس بولینګ ستر کم په کارو کتا سو ګورې دي نور هیوادونو پس بالرانو هغه ویکټ یې سره د خپل ټیمونو لپاره نو یوازې د موږ پس بالرانو چې ویکټ یې نه اخیستلې هغه بلکې رنزونه لیک کول موږ ټوله تکیه پس سپن بولینګ باندې و. خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پس بالرانو به شروع کې دومره رنزونه ورکړ چې د سپن بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان د لسکلنو ځوانانو خیر لاسترونه درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جامې ګټلې وو. ولی یو دم یاد لوبډله به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورسته یو څو سیالیو کې وړاندې کړ.
رښتیا هم د منګل لوبډله شو د لتیرا د کومنګ تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس به خېلې زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکوچې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټل. فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 د لوبډله شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو. زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ویلت خو دغه کېدلای شي چې د ځینې لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا شوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړی او که تاسو ته په یاد وي هماغه لکان چې کله هغه اول 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه رزلټ یې وو، همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه رزلټ وو. نو هغه لکان تیار جوړ شوي په هغوی باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي او هغه لکان منټلی پریپیر شوی او فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکٹ لپاره مشهور ول. دی هغه لکانو د کمبوت له وجې ما په نظر چې دغه ټیم پرفارمنس یې او دم دغه نوی لکان ټیم ته راتلل او دوی به یو ګروپ غوښتل جوړول یا یونټ غوښتل کول دغه ټیم. نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یومي اسو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي. نو یو ویل ته د هم کېدلی شي چې دغه لکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پاشل سو هغه لکان ته ځینې لاړ او نوی لکان راغل. نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او دغه لکان هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول دا به فکر کوم د کوچ او کپتان او دی هغه لپاره مشکلې چې یو دم دغه ټول الکان ته خپل صحیح سپورټونه کې ځای ورکول سی او بل دغه الکان ټول سره تقریبا نیو دي دغه لس پنځه لس ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي دی شاک اپ نه رسته چې دوی الکان سره یو ځای سی دي. نو یو ولته دا هم کېدلای شي
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي، ستا لاندې همدا علت دی؟
سر صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه په هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل. نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول، بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې شوي که تاسو یما وګورئ، که تاسو مثال حزب الله وګورئ، سلیمان صافی وګورئ، همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ، داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان مچور وو. بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کوم یو دي بغیر له یو دوه درې هلکانو نه چې هغوی بل سی ای فرسټ کلاس کړي، نور هلکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته. نو دغه ټول علتونه کېدلی سي بل دغه هلکانو بیرته دغه هلکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ ته دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسیپیشن کوي، نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ ایونټونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هینډل کول د نوي لوبغاړي لپاره هم مشکلی. بل د منګه یو هغه چې دغه د منګه فکر کوم چې دغه لکانو لپاره اوس هم دوی پوره هغه د 1915 سکواډ منګه تر اوسه نه دی اعلان کړی. نو د تبان د لکانو لپاره یو ذهني دوی پریشرایزي چې ځکه چې د دوی لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ټرایل غوندې میچونه دي، کوم لکان چې پرفارم کوي هغه به 15 مین سکواډ ته راځي، کوم لکان چې پرفارم نه کوي هغه به هغه کیږي. نو هغوی یو رقم اوس هم په پریشر کې دي او د پریشر کې لوبه کول بیا طبعا یو هلک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه وکولای شم چې 15 سکواډ برخه سم.
تر ډیره یا د لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې، د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ په آرډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټنګ کته سو ګورې په منګه شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي، میډل هغه پلیټ فارم چې کوم دغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغه نه استفاده وکړي او په فینش کې باید تا سره فینشر اوسېږي چې هغه ترینډ پورې ورسېږي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګه لکانو تر اوسه 500 رن دي لوبولي 200 رن تر اوسه ټول ټوټلي منګه چې دي په څلور میچونو کې کمی دي. نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص د بولرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي، واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی شي ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده. نو چې وړکۍ غلطیانې اصلاح شي دوی کولی شي چې خپل بیټنګ په کې کیری آن وساتي ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کوم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده نو په دغه شیانو باندې کار وکړي، لفټ ورته وخی چې یاره لفټ کوم ځینې لفټ په کار ده. نو په دغه شیانو باندې که کار وشي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې دی تر څو دغه بیټنګ بیرته خپل هغه ریدم ته راشي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي، د غوراوي کمیټي لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او ښه کړي؟
نړیوال جام خو بیخی ډیر زیات را نږدې ده او بیخی لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته یو څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی په کې داسې میجر یا غټ تغییرات راولي. نو همدغه اتلس نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی ده، دوی د خپل هغه سترینګ ته وګوري، کوم چې ویکنس ده هغه دې وګوري، او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه بانا چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسیږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسیږي، او په بیډنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا د دوی لپاره خدا چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ دی فریش دی، ځکه چې هلته سیزن و شروع کېږي نو بال پکې تاویږي، سوینګ پکې کېږي، باؤنس پکې کېږي. هغه بیٹسمینان چې هغه د 500 اوورونو قابلیت ولري، ما لپاره هغه بیٹسمین، ما په نظر هغه بیٹسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 اوور لوبولو قابلیت ولري، نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي. هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کېږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابرولی شي باید هغه برابر کړي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.